په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی، د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل اوسیدونکي وایي د پاکستان پوز د دوی په سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو بې ګنا سړی وژلې او بلې ټپي کړې ده. د بلوچستان سرکاري ملازمینو د غشتونو نه پرو کېدو پر ضد نن په ټولو صوبه کې په جام هړتال کړې او د اروپای ټولنې د کونسل مشر غږ کړی دی چې ټول بهرني ځواکونه او تنخوادار عسکر دي لیبیا ووځي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل د دیوګر سیدګي سیمې خلک وای د پاکستان پوز د دوی په سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو بې ګنا سړی وژلې او بلې ټپي کړې دي. د خلک له پرون راهیسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته په احتجاجي پرلت کې ناست دي او د انصاف غوښتنه کوي. د دې سیمې یو قبایلي مشر ملک نورشاه ګل بیګا مشال راډیو ته وویل
میش دا تا کرونی چې یو طرف ته فینس لګیدل دی په فینس باندې په قدم قدم باندې چیک پوسټ جوړ شوی دی. دغه باوجود خو دا خلک چې دا دی وی چې دلته میجا پرشن کی دا خلک بیا د اسمن نر لویږي. دغه خبره دا صحیح انویسټیګیشن وشي نه چا پایرینګ پکړای دی. دا کیم جن کای چې لګیدل دی دا د کوم عمر جن کای لګیدل دی زخمیونی د جون سره وړي دی چې تای دا نر سره کو.
دا لغ وروسته ده چې د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR د اپریل پر څلورم وویل چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یو مهم ترهګر وژلی دی. د خیبر پښتونخوا بنو ته نږدې د جانخیلو سیمو مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې ورسره کړي ژمنې پوره کړي ګني بیا به پرلت پیل کړي. دوی دا غوښتنه د اپریل پر څلورمه پر بل سوي جرګه کې کړې ده. د جرګې یو ګډونوال ملک مویز خان بیګا مشال راډیو ته وویل چې دوی حکومت ته د دې شودلو لپاره جرګه کړې چې ګواکې دوی د خپلو دوی د څلورو هلکانو تر وژل کېدو وروسته کړې پرلت یوازې ځنډولی دي، ختم کړی نه دی. دوی ویل چې که حکومت د کړیو ژمنو پر پوره کولو کار پیل نه کړي نو پرلت به بیا ووهي. دا لغ وروسته ده چې په جانخیلو کې د مارچ پر 28 د هغو کم عمره هلکانو مړي وموندل سو چې تر شاوخوا شل ورځې ورکو. ځایي خلکو 8 ورځې مړي یشي وو او احتجاج یې کړی وو، خو حکومت په سیمه کې د امن ټینګولو او هر ډول وسلوالو پر ضد د ګام اخیستلو په ګډون یو شمېر وادي ورسره وکړي او خلکو احتجاج ختم کړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له یوې اونۍ راهیسې پر احتجاج ناستو سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد نن په ټولو صوبه کې په جام هړتال کړی دی. د پرلت مشرتابه ویلي چې دوی به د سهار 9 د مازګر تر 5 بجو په بلوچستان کې لوی لارې تړلې وي. دوی د صوبې له ولس څخه غوښتنه کړې ده چې مرسته ورسره وکړي. د بلوچستان سرکاري ملازمینو د مارچ له 9 د کوټې پر حقي چوک د دې لپاره پرلت وهلی چې حکومت دې ورته تنخواګانې 50% زیاته کړي، خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د مالی ستونزو له وجې دا کار نشي کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په جوړېدونکې ناسته باندې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې حنیف اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم بللی. دواړو غړو د غونډې پر ممکنه ایجنډا، د پلاوي پر ترکیب، نړیوالو ګډونوالو او له دې غونډې د موجودو تمو په اړه بحث کړی دی. تمه ده چې په میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه په ترکیه کې غونډه وشي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزدافیر راسن ویلسن ډاډ ورکړی چې د ماین پاکۍ په برخه کې به د دوی کلنۍ 40 میلیونه ډالر مرستې جاری وي. ویلسن دا خبره د اپریل پر څلورمه پر داسې مهال پر ټویټر پاڼه کړې چې په نړۍ کې د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ وه. د اروپایي ټولنې د کونسل مشر چارلز مایکل ژغ کړی دی چې ټول بهرني ځواکونه او تنخوادار عسکر دي له لیبیا ووځي. نوموړي د اپریل پر څلورمه په ترابلس کې خبري غونډې ته وویل دا د کراري لپاره شرط دی چې ټول بهرني وسلوال او ځواکونه دي له لیبیا ووځي. د خبرونو پای.
نمشال رادیو خبرونه مول بوریوال کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې ودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د شمالي وزیرستان د دیوګر سیدګای خلکو لپاره راځي د ملامشا پرس کلب مخې ته پرلت وهلې او د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د دغه کلی د وهلک د وجنې پر ضد احتجاج کوي.
دا دای وی چې دلته میجا پرشن کی دا خلک به د اسمن نر لوی دا کیم جن کای چلا کې دلای دا د کام عمر جن کای لګ دلای
په کوټه کې سرکاري ملازمینو د دوی په تنخواګانو کې د اضافه نکیدو پر ضد خپل احتجاج سر لننه د پیاجام هرتال په کولو لا هم پراخ کړی دی.
خدای ته وګوره په دا رحم وکا زموږ ریاکشن بورس بورس تر دې زیاتېږي او کمږي بنه.
او په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی ته په کتو حکومت له خلکو غوښتي چې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې په سختۍ سره عملي کړي. یو ډاکټر وایي په روژه کې دا وایرس خای لا زیات خپور شي.
تاسو له دا چې جن په کار دی دا غاج خو یوته نه کیدونه خلک نه روژه کې بیا دی نو بیا د سترټ چانسز نورم دی.
دا له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع تر ازو د شمالي وزستان د غلام خان تحصیل د دیوګر سیدګای خلکو د ملامشا پرس کلب مخې ته پرلت وهلې دی او په خپل سیمه کې د امن غوښتنه کوي. دوی د پرلت پرون لاغ وروسته پیل کړل چې دوی په وینا پاکستانی پوسټ په سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو بیګنا کس وژلې او بل یې زخمی کړی دی. دوی زیاتوي پوسټ پر عامو خلکو تشدد کړی او لاغوی شناختی کارډونه وړي دي. پوسټ که څه هم د دې تورونو په اړه لا څنګه دی ویلي خدا ما اړیکو څنګ یې د اپریل پر څلورمه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلې او یو بل یې ټپي کړی دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل دوګر سیدګی سیمه اوسیدونکي د پرون ماښام نه میرامشا پرس کلب مخې ته په احتجاج دي. دوی تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو د دوی په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال یو ځایی کس وژلې بل یې ژوبل کړی او لسګونه سړو او ښځو باندې تشدد کړی. پس دغه خلک له سیدګی سیمې روان شول او میرامشا پرس کلب مخې ته په احتجاج شول. بل طرف د فوز اماړي کوسانګې ISPR په خپل بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د غلطه سرچ اپریشن کې عملیاتو په دوران یو وسلوال وژلې بل یې ژوبل کړی. امنیتي سرتیری وایي چې فوز لومړی ډزې نه دی کړی بلکې په سرتیرو باندې د غلطه ډزې شوې. دوه سرتیری یې ژوبل کړی دي پس دوی کاروایی کړی. د دوګر سیدګی اوسیدونکي ملک نورشاه ګل مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځونه د غلطه مخصوص عملیات روان دي عام ولس ځورولی شي. وسلوال کراځي نو دوی دې مخه ونیسي. دوی د امن په نوم راوستل شوي نو حکومت امن باوري کړي.
کته وګر علاقہ چې کیما دو په بارډر باندې پرتا دو پدا کې در سل ور رزنا اپریشن شری دای چې بګونا خلکو وشتل شي زخمیون کیږي شناختیون د خلک ناوري بيزي بيزي چا پیچا وی کني میش مشونه د دې سره دا خبره کړي د چکلا ته چا پاچا وی میش ته تم مخ ترون وی میش دا تا کې رونی چې یو طرف ته پنس لګ دل دې په پنس بده په قدم قدم باندې چې پوز جوړ شوی دی. دغه په وجود خو دغه خلک چې د دې وی چې دلته میش اپریشن کی د خلک به د اسمن نر لویږي. دغه خبره دا صحیح انویسټیګیشن وشي نه چا پایرینګ پکړای دی دا کیم جن کای چلا کې دلای دی دا د کام عمر جن کای لګ دلای دی زخمیونی د جن سره وړي دی یو تای دا نر سره کو.
د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړی عبدالخلیل وای چې دوی د احتجاج کوونکو سره ناس دی. کم کسان چې فوز نیولی دا غوی په ګډون وژل شوی او ژوبل شوی کسته ورته وسپاري پس به خبره کوي. وسلوال څنګه په پوله لګېدل از غنتار باندې راوړي.
میرزا حکومت نه دام مطالبات او تکیم می شهیدون دي زخمیون دي مشته د حواله کو بیا ورسیا په دانه را خبره وسره راغیږي د خپل د ظلم لوس و دراوي خو ستړي او وینره د خدای نه دا ويره وکو. داغه کی ما واقعیا چنن شوی دو دا خاص کر د بارډر سره نږدې دو تور لگے دلائی دائی پابند سپاین شیت لائی رود لائی نیرہ دا داغا کل دغزین خاتم کو.
دا زیلی انتظامی چارواکو لخوا دا احتجاج کون کو سر خبر روانے دی خو لا مذاکرات کامیاب شوی ندی. احتجاج کون کی وائی چه ترسو ککڑو باندے مقدمہ درج شوی نوی انصاف نوی ترلس شوی دا مولس دا زبروان بندولو داڑ نوی ورکڑل شوی احتجاج بروان وی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
درنا پلور
پدی
خپرونې کې په قبایلی ضلعو کې د جینکو تعلیمي شرې هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خپرونه تاسو د دوشنبه یا ګل په ورځ پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهې په ورځ په 3:30 بجو له مشال ریډیو اورېدلی شئ.
د بلوچستان سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې یې د اضافه غوښتنې نه پوره کېدو پر ضد نن په ټولو صوبه کې په یاجام هړتال کړی دی. دوی وایي د سهار له 9 د مازیګر تر 5 بجو به د بلوچستان لوی لارې د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وي. دوی هوټ خولی چې تر هغې چې حکومت یې تنخواګانې 25% نوې زیاتې کړي خپل احتجاج به جاری ساتي. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د مالی ستونزو له وجې د اوس لپاره د سرکاري ملازمینو تنخواګانې نشی سیوا کولے. نور حال د ایوب ترین پر رپورٹ کی.
د کوچ په ګډون د صوبې د نورو برخو د ملازمینو للورې د احتجاج لړۍ نن هم روانه ده او احتجاج کوونکو نن د کوچ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لوی سړکان تړلې دي چې لامل یې نه هواج د بلوچستان، سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا ترمنځ هر ډول ترانسپورت بند شوی دی، بلکې د کراچۍ او چمندلارې افغان ترانزیت ټریډ هم تر اغېز لاندې راغلی دی. په دې ترڅ کې په کوچ کې د بلوچستان د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر حبیب الرحمان مردانزی او شاریډو ته وویل کا حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د احتجاج لړۍ نور هم سخت کړي.
موږ د ګورمنټ سره په مذاکراتو 15 جونډه سوي دي خو په نتیجه نه سره رسیدلې. لهذا موږ وزیر اعلی ته یو ریکوست دی چې عوام هم تنګوا، دا ملازمین هم تنګوا، دا نه لطاله وزارت غواړي، نه منیسټري غواړي، نه الیکشن کوي، نه دا سیاست کوي، دا صرف اور صرف خپل تنخواه د اضافه کېدو لپاره وتلې دي او په روډ باندې ناست دي. خدای ته وګوره
سرکاری ملازمین وایي چې حکومت سم د لاسه د دوی په تنخواګانو کې 25% زیاتوالی وکړي، ځکه چې د اوسنۍ ګرانۍ په مقابل کې د دوی تنخواوې ډېرې لږ دي.
محمد اکرم ته مخ هم لټلانه مرلي کړی وي دا وقایده په اسلام آباد کې 25% منظوري شوې ولا بیا دغه رنګه چې فیډرل ګورنمنټ دې صوبایي ګورنمنټ خپل انډورسمنټ ورکړي اوس باید تاسو به ورکوي ودی ته
مورزه دغه د مصرف خوان دی ورونه سپنجری مزلته ناش یو لیکن پر جام صاحب سره هیڅ اثر نه کوي.
بلور ته د سرکاري ملازمینو د احتجاج په اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اپریل په 3 ورځ په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلی وو چې په اوس وخت کې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالی کول توان نه لري. الله وزیر د ملازمینو پر اړتال نیوکه هم کړي او زیاته کړي وه چهار کال یا شپږ میاشتې وروسته زیاتره ملازمین دغه بغاری وایي چې زموږ په تنخواو کې د زیاتوالی راسي او که حکومت دا قدم پورته کړي نو بیا به په راتلونکي څو کلو کې د حکومت سره د ولس د پرمختیا د کارو لپاره هیڅ ډول پیسې پاتې نه وي، ځکه چې 2 کاله مخکې د سرکاري ملازمینو پنشن یوازې 1.5 اربع روپۍ وو چې اوس هغه 1.5 اربع روپۍ ته رسېدلی دی. نوموړي پر سرکاري ملازمینو غږ کړی وو چې هغه د خپل اړتال ختم کړي او دفترو ته دی ولاړ سي، هلته دی د ولس په ښه توګه خدمت وکړي. د اعلی وزیر پر دې بیان باندې خپله د اړتالي ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالملک کاکړ ویلي دی که اعلی وزیر جام کمال خان دا خبره دوی میاشتې له مخې کړې وای نو نن به سرکاري ملازمینو و اړتال یا پرلت کولو ته اړ سوي نه وای.
جام صاحب د بکار دا اوچ کم ویډیو پیغام نشر کړي دغه خبرې د مشت دوی میاشتې مخې کړې وای نن به دا نوبت نه وای، یا یو میاشت مخې لمشتره د یو وخت چې نستلې وای نن به دا نوبت نه وای. نن ملازمین پر روډو راووتو، زنانې، کشنیان، ماشومان، ملازمین ګرد احتجاج کوي. دغه پیغام چې دی په دې پیغام اوس ملازمین نه مطمئنه کیږي. ملازمین غواړي چې اوس بقاعده یو فیصله وځي، اوس په دې باندې عملی اقدامات.
دغه ډول د سرکاري ملازمینو د احتجاج له امله صوبایي حکومت یو ځل بیا په صوبه کې د پولیو ضد کمپاین ځنډولې دي، کوم چې به د نن څخه د کوټ په ګډون د صوبې په 2 نورو ضلعو کې پیل کېدی. د دې څخه لمخه د کمپاین د مارچ د میاشتې په 9 نیټه د سرکاري ملازمینو د پرلت له وجې د اپریل تر 15 پوری ځنډول شوی و. دلته خبره د یادونه ورده چې د پاکستان مرکزی حکومت د سرکاري ملازمینو د احتجاج وروسته د روان کال د فروری د میاشتې په 2 اونۍ کې د اسلام آباد په ګډون د 4 واړو صوبو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتېدو امر کړی و، پر کوم باندې چې په نورو صوبو کې عمل پیل شوی دی. خو د بلوچستان حکومت د مالي مشکلاتو له وجې تر اوسه په صوبه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې زیاتوالی نه دی کړی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلي، کتلي او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پښتونخوا د جاني خیلو مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې پوره کړي، ګنینو دوی به بیا پرلت پیل کړي. دوی د اپریل 4 په جرګه کې د سیمې د پام وړ شمېر خلکو ګډون کړی او د جرګې ګډونوالو مشال لړیو ته ویلي حکومت ته پیغام دا دی چې د 4 لکانو تر وجل کېدو وروسته کړې پرلتې یوازې ځنډولی دی، ختم کړی نه دی. دا له هغه وروسته ده چې په جاني خیلو کې د مارچ پر 1 د 4 لکانو مړي وموندل شول او پر ضد یې د جاني خیلو خلکو پراخ احتجاج وکړل. خو حکومت په سیمه کې د امن ټینګولو او هر ډول وسلوالو پر ضد د ګام اخیستلو په ګډون یو شمېر وادې ورسره وکړې او هغه احتجاج ختم شو. عمر وزیر معلومات راکوي.
په جاني خیلو کې ځایي مشرانو او ځوانانو 13 لویا جرګه را بللې وه چې زرګونو خلکو په کې ګډون درلود. د مشرانو په وینا مقصد یې حکومت ته پیغام ورکول و چې د مارچ په 9 جاني خیلو پر لت ختمولو په بدل ورسره کمې ژمنې شوې هغه د حکومت لخوا زر عملي شي، ګنی بیا به خلک پر لت پیل کړي. د جاني خیلو یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې ولس په دې غرض جمع شوی و چې خپل اتفاق ته دوام ورکړي.
دا ونه وی چې را د خلکو دا کیسا وشو بیا پرې شو کی ما میر سلسله راونه وا دا مش خلی ملتوی کړی دو مش ختم کړی نه دو کی مې و ډیر سره کړی دی که آبل عمل دراماتون نکو کدا ما کوماتون خاص به وای مش درنا که خیر و بیا چې کی ما دکانه یو کدا مو خلی.
دا جانی خلو یو بل مشر د مارچ 28 منټه پرلت منتظم عدنان وزیر وای دوی سیمه کې د امن باورې کولو په ژمنه پر لت ځنډولې و. نن هم دغه یوه ژمنه عملي لیدل غواړي.
امیر د پښتون سره قوم کې ها ټینګه ټمکه وکړله چې په دغې باندې د مخکې مزال په دغې باندې ودنځارې ده. دغه درناک چیرې میر د خپل حقوقو د میر د کور په ورو کې میلاو نه شول چې کوم میز آئینی او رواجي او رسمي چې کوم میز آئینی حقوق دي امیر ته میلاو نه شول. لکه ومنې میر سره حکومت لوزنامې لیکلې دي نو بیا میر بیا په احتجاج
د جاني خیلو دغه جرګې په اړه حکومت سره رسمي بیان لا نه دی ورکړی. خو لوړ پوړو امنیتي او انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې حکومت له اړخه جاني خیلو سره کمې وعدې شوي هغه به سرته رسي. د غلطه د امن باوري کولو په موخه ګامونه پورته شوي او لګیا دي. جاني خیلو کې د مارچ په میاشت کې د ځایي ولس په وینا 4 ځوانان لا درک شوي ول چې د مارچ په 28 نیټه یعنی 6 ورځې پس یې مړی موندل شوي ول. پس جاني خیلو پر لت پیل کړ او په 8 ورځ پر لتوال د اسلام آباد په لور سره د مړو روان شول چې د مارچ په 29 نیټه یې د حکومت سره مذاکرات کامیاب شول. حکومت لخوا ورسره ژمنه شوې چې جاني خیلو کې به امن باوري کوي، د هر ډول وسلوالو ډلو مخاني ولو لپاره به ګامونه پورته کیږي، سیمه ته به ځانګړې ترکیاتي پیکیج ورکوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
لا دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر حکومتي لارښوونو په سختۍ عمل وکړي. وزیر اعظم د پریل پر څلورمه له ولس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د کورونا وایرس وبا دریمه څپه د پخوانیو دوو هغو پرتله زیاته خطرناکه ده. بل پلو په پاکستان کې د کورونا د څار مرکزي ادارې این سی او سی د روژې په اړه نوې لارښوونې خپرې کړې دي چې له مخې یې جمعتونو او امام بارګاهو ته د تر 50 کالو زیات عمر لرونکو کسانو ماشومانو او ناروغ کسانو پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا کرونا د سار مرکزی ادارې این سی او سی دا روزی پاړه لارښودنې خپاره کړې دي چې تر مخه به په جمعتونو او امام بارګاهونو کې د 50 کالو څخه زیات عمر مشران ماشومان او د غرنګ ناروغ کسانو پر ورتګ به بندیز وي او د جمعت په ځای په کورونو کې د اودس او د اعتکاف کولو ویل شوی دي. دغه شان پښمنی او روژه ماتې به په جمعتونو او یا امام بارګاهونو کې نه تنظیمیږي. په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس ویان او دینی عالم مفتی سراج الحسن مشال لیډو ته په دې اخلو ول چې باید حکومت هغه لارښوونه یا بندیزونه اعلان کړي کوم چې عملي کول شي.
اوله خبره دا ده چې اسلام قطن هم د احتیاطي تدابیرو خلاف نه دي. څومره اسلامي تعلیمات چې دي د بیمارۍ نه بچاو چې څومره تدابیر دي د دې تعلیمات ورکوي او د چې داسې اسلام کې داسې شدت او دا نشته. البته دې ته قتل پکار دی حکومت ته چې کوم یو فیصله مونږ کوو آیا دا زمینی حقایق یا د چې کوم معاشرتي دې باندې به دا مونږ عمل وکړل شو او کنه ځکه چې دې کې غټ نقصان دی. ها وخت مخې ته راځي چې کله یو حکومت یو فیصله وکړي نو هغه دې چونکې هغه کې هغه هغه ځایونو پاکستان چونکې اسلامي ملک دی نو داسې چې کله دغه مخې ته راشي نو هغه عمل هلته پکېږي نه. نو حکومت ته باید پکار دا دی چې کله هم یو فیصله کوي نو هغه دې عملي دغه ته ګوري چې آیا مونږ ته دې باندې به عمل وکړل شو او کنه به وکړو. مخکې کورونا کې هم الحمدلله علما پورا پورا تعاون کړی او بیا هم به کوو مونږه.
حیات آباد میډیکل روغتون پېښور کې ډاکټر اعجاز یوسفزئی وایي چې په روژه کې دلته جمعتونو کې ډېر رش د ډېر وخت لپاره وي کوم چې د وایرس ته خورېدو لپاره یو مناسب حالت وي نو باید په هر ځای کې د هر ډول غونډو او اجتماعاتو نه په دې وخت کې ډډه وکړي شي ځکه د وایرس درې مسپه خونړې شوې ده.
په کار دا چې په ایمرجنسی سیچویشن کې د وایرس په سیچویشن کې دې لکه فاصله او داسې ځونه په کار دي ناغي کې به روزې ته انتظار کول لکه ولې روزې ته انتظار دی او روزې کې خو بیا دا چل دی لکه چې او زمونږ جماعتونه خو بیا ډېر زیات دی کې لکه دا خبره په خپل ځای ټینګ دی لکه چې خو جماعتونه کې دونه خلک نه خو روزې کې بیا ډېر نه بیا د سپلټ چانسز نور هم ډېرې دی مدا چې روزې کې پکې ټایمینګ سی وای د ری وایرس پر ټایم سره هم ته مطلب خلک دی ورګانه کې پکې څومره ټایم د پاره زیات پاتې کیږي او زیات ایکسپوزر نه هغه مرا ډیزیزن سیویر کې شي او یو نه بل تر انفیکشن چانس هم په ټایم ډیپند کوي څومره ټایم د پاره خلک په روزې کې په ګڼه کې
بلخوا دا ګل روزنه د چین راغلی هغه نوې ویکسین ورکول پیل شي کوم چې به یوازې یو ځل ورکول شي. د کرونا په ویکسینو سړنې او د دې مطالعه کوونکی ډاکټر اجازه زیاتوي
کینسینو ویکسین شې دی بالکل دا سنگل ډوز ویکسین دی نو ساینوفارم او کینسینو کې دا فرق دی. ساینوفارم زموږ سره چې نو هغه زموږ سره اوریجنل چې کوم کووډ وایرس دی نو هغه کمزورې کړی لکه چې مطلب هغه دومره کمزورې کړی چې هغه ډیزیز نشي کس کو دی نو هغه بدن ته دنده مرض سړی ته نه کاست کوم امیون سیستم چې دی هغه ایکټیویټ کی لکه نو خدانه خواسته کړ اور په سی بیا سړی ته اوریجنل وایرس راځي لکه نو د انسان کې سیستم چې دی الډی د مخکنه پیژندلې لکه نو بیا صحیح وایرس هم په سړی کې ډیزیز نشي کاست کوره. او دا کوم نه کینسینو دا زموږ سره دی ته وی ویکټر بیسټ وایرس دی دا سنگل ډوز ویکسین دی د ریفیکیشن څخه
د حکومت لخوا اعلان شوی د روزي د لارښوونو مطابق د ان سی او سی لخوا دینی عالمانو سره مشورې ورستو پریکړه شوی چې قالین کارپټ او پړونه به په جمعتونو یا امام بارګاهونو کې نه ساتل کیږي او په پاک فرش پر منځونه ادا کول شي. دا شان پولیس یې غکړوي چې د کور څخه د ځان سره جنمازونه راوړي او د مانځو وروسته راټولېدو ډډه وکړي. د جمعتونو او امام بارګاهونو فرشونه به د کلورین محلول سره وینځل شي. د لارښودونو تر مخه د مونږ کوونکو قطارونه به باید د ترتیب سره تنظیم شي چې د دوو کسانو ترمنځ شپږ فټ فاصله وي. جمعتونو او بارګاهونو ته د راتلونکو لپاره ماسک اغوستل لازم دي او دا چې لاسونه ملاول او یو بل له غاړې ورکولو نه هم ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د کورونا وایرس درېمې څپې ته په کتو د سین حکومت په دې صوبه کې د اول نه تر اتم ټولګي پورې د سکولونو تړلو اعلان کړی دی. دا پریکړه د اپریل پر څلورمه یعنی پرون د سین د تعلیم وزیر سید غنی په مشرایت یوې غونډې وروسته شوې. د شخصي سکولونو د یوې اتحادیې یو مشر بیا مشال لړیو ته ویلي چې د حکومت د پریکړې منلو ته تیار نه دي. د نیاز علي رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سن صوبی حکومت د کرونا وایرس د درېمې څپې په مهال ټوله صوبه کې د اولنا تر اتم کلاس پورې د سکولونو د تړلو اعلان کړی دی. د اپریل په څلورمه په کراچۍ کې د تعلیم وزیر سید غنی په مشرۍ یو غونډې وروسته حکومت دا پریکړه کړې ده چې د اولنا تر اتم جماعت پورې ټول سرکاري او شخصي سکولونه به د شپږم نه تر یوویشتم اپریل پورې بند وي. په دې اړه په سن صوبه کې د سکولونو د څار سرکاري ادارې مشر ډاکټر رفیع جاوید وایي چې ټول سکولونه د سن صوبې د حکومت د امر پابندي. بلخوا د شخصي سکولونو د اتحادي یو مشر عبدالرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په نن ورځ باندې چې وزیر تعلیم سید غنی چې کوم اعلان کړی د سکولونو د بندش د حوالې سره نو دا بالکل مونږ خپل طرف نه دا مسترد کو نه. مونږ د سکولونو د بلډنګونو کرایې دي، بجلی دي او د استادانو تنخواګانې دي چې بای سکولونو دي خپل په 50% کم دي ترتیب ورکړو. په هغه ترتیب په لحاظ باندې دي دا سکولونو کولاو شي چونکه ولې یو کال آلریډي د ماشومانو ځای شوی دی او سالانه امتحانات بالکل قریب دي نو لہذا چې د وړو خپل کم لاسټ ایئر ځای شوی دی موږ نه غواړو چې هغه کال وس یو بیا د اخري وخت ځای شي.
د اپریل په څلورمه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په یو ټویټ کې ویلي چې په پنځم اپریل د صوبو او د مرکز د تعلیم او د صحت د وزیرانو په غونډه کې د تعلیمي ادارو د بند ساتلو یا پرانستو پریکړه کیږي. لدی وړاندې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ په څلورویشتمه ویلي وو چې په خیبر پختونخوا، پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر هغه ضلع چرته چې د ویشتم مارچ پورې پکې تعلیمي ادارې بند وي هغه بیا د اپریل د یولسمې پورې بند وي. د تعلیم مرکزی وزیر لدغه وړاندې د ډومبي مارچ څخه په هفته کې 15 ورځې د ټولو ماشومانو سکولونو ته د تلو اعلان کړی و خو بیا د سن حکومت د وفاقي حکومت دغه پریکړه نه و منلی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د مرکز او د سن حکومت ترمنځ وخت په وخت اختلافات رامنځته شوي دي. په دې اړه په کراچۍ کې یو خبریال او د کراچۍ پریس کلب پخوانی نائب صدر نعمت خان مشال یډیو ته ویل
خپل حکم ګورونو د سن حکومت پر اخلاق باندې ډېر په تیر کال لري په تیزی سره سکول نمبر کړی شي او اولنی اعلان سن کړی د سکول نو په خپل معنی مو لاکډاون په والی سره په دې کال منګورو نو سند حکومت یې هغه شان سجیدګي نظر ظاهر کړی او دا غي واحد وجه دا کې دي شي کوم د بدقسمتې سره چې په ملک کې کوم زمونږ کم نظام دی چې مرکز کې یو د یو ګوند حکومت ته په صوبو کې یا په یو صوبه کې د بل ګوند حکومت نه پای کې موږ ګورو نو دیو هغه فیصله کې په هغه په شان باندې سیاسي وجوهات ډېر په نظر راځي
د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووډ 19 د ناروغ شمیره یو ځل بیا په زیاتېدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره بندیزونه هم ډېر کړي دي. د کرونا وایرس ناروغۍ په اړه معلومات ورکوونکي حکومتي ویبپاڼه لیکي چې په هیواد کې تر وسه یو کال نه تر لسو کالو پورې 40,650 ماشومان کرونا وایرس وهلي دي چې پکې وزارت څلور نوي ماشومانو تعلق د سن صوبې سره دی او بیا د ناروغۍ له امله په پاکستان کې 10 ماشومان مړ شوي دي چې پکې د 1400 ماشومانو تعلق د سن صوبې سره دی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې له امله په تیرو څلورشو ساعتونو کې د دې ناروغۍ نور 340 کسان مړ شوي دي ورسره د مړو ټول شمېر 1,420 رسیدلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال مشال رادیو دردون کو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل د دیوګر سیدګی سیمې خلک وایي د پاکستان پوځ د دوی په سیمه کې د عملیاتو پر مهال یو بې ګناه سړی وژلې او بل یې ټپي کړی دی. دا خلک له پرون راهیسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته په احتجاجي پرلت کې ناست دي او د انصاف غوښتنه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر د اپریل پر څلورم وویل چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یو مهم ترهګر وژلې. د خیبر پښتونخوا بنو ته نږدې د جانخیلو سیمو مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې ورسره کړي ژمنې پوره کړي، ګنې بیا به پرلت پیل کړي. دوی دا غوښتنه د اپریل پر څلورمه په یوه جرګه کې کړې ده. د جرګې یو ګډونوال ملک مویز خان بیګا مشال رډي ته وویل چې دوی حکومت ته د دې ښودلو لپاره جرګه کړې چې ګواکې دوی د څلور هلکانو تر وژل کېدو وروسته کړي پرلت یوازې ځنډولی دي، ختم کړی نه دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له یوې اونۍ پر احتجاج ناستو سرکاري ملازمینو د غوښتنو نه پوره کېدو پر ضد نن په ټولو صوبه کې په جام هړتال کړی دی. د پرلت مشرتابه ویلي چې دوی به د سهار نهو د مازدیګر تر پنځو بجو پورې په بلوچستان کې لوی لارې تړلې وي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 43 کسان نور وژل دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ویبپاڼه لیکلي دي چې له دې سره په ملک کې د کورونا وژلو شمیر 4821 ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د افغان سولې په تړاو د ترکیې پر جوړیدونکو ناسته د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې حنیف اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم بللی دی. او د اروپایي ټولنې د کونسل مشر چارلز مایکل ژغ کړی دی چې ټول بهرني ځواکونه او تنخوادار عسکر دي له لیبیا څخه ووځي. نوموړي د اپریل پر څلورمه په ترابلس کې خبري غونډې ته وویل دا د قرارې لپاره شرط دی چې ټول بهرني وسلوال او ځواکونه له لیبیا ووځي.
نمشال ډیولن خبرونه مورید لوستیو. بل موضوع د اردن پخوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هیواد د بې ثباتۍ د هڅو په خاطر کورونی زندان ته اچول شوی دی. نوموړی له څو نورو کسانو سره په ګډه په دې تورن شوی چې د هیواد د بې ثباتۍ لپاره یې له بهرنیانو سره اړیکې درلودې. تر دې پیښې وروسته د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو د دې هیواد له باچا عبدالله سره ملاتړ څرګند کړی دی. سفیله ستانکزه معلومات راکوي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بې ثباتۍ لپاره له بهرنیانو سره اړیکې ساتلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفدی یک شنبه ویل له شاهزاده حمزه نه لیوی مودی رئیس پښتنې روان دي.
تابعت الاجهزه الامنيه عبر تحقيقات شموليه مشتركه.
د اردن پاوز عرب ځواکونو عامه استخبارات او امنیت ادارو په یو لړ بشپړ تړونو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم، اواد الله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکت په اوږدمال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په تړونو کې ځینې مداخله او اړیکې وڅارل شوې چې پکې بهرنیو ډلو سره زموږ د باثباته اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقدامات او د ترسراوی د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې. د اردن د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بطن کې شنډې شوې. خو شاهزاده حمزه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بې کفایتۍ تورنه کړه. له دې مخکې د هغه مور ملکه نور حسین په خپل زوی باندې لګېدلې تورونه بې ځایه بللي. د اردن اکثرو ګاونډیانو او ملګرو هیوادونو تر دې پیښې وروسته له پاچا عبدالله ثانی څخه ملاتړ ښودلی دی. امریکا متحده ایالتونو یوه اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې پاچا عبدالله د امریکا یو اصلي شریک دی او د امریکا لم بشپړ ملاتړ برخمن ده. شاوخوا 3000 امریکایي سرتیری په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبدالله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروسته رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبدالله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2003 کال کې شاهزاده حمزه لولیعهد لري کړ. رویټرز خبری آژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده، خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده له خوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوځ په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکای په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي چې په خبرې له همدې لارې پر عام وګړو د ماینونو د ناوړه اغیزو مخنیوي وشي. دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت شارزده فیر راسن ویلسن د اپریل پر څلورمه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي زیاته کړې، امریکا له افغان حکومت سره د ماین پاکۍ په برخه کې د کال $40 million مرستې ته ژمنه ده. پرون د اپریل څلورمه په نړۍ کې د ځمکلاندې بمونو یا ماینونو په اړه د عامه پوهاوي ورځې په توګه ولمانځل شو. صفی الله ستانکزی رپورٹ راکوي.
پنځلس کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې پنځلس کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیان یا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښین نو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سول، نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ و هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه سته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل څلورمه د یکشنبه په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده. شاوخوا 40 میلیونه ماینونه او ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي، خو لا هم 1400 کیلومتره مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همداراز رواني جګړې د دې لامل شوي چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملکیان ته خطر پېښ کړي، او هم په لاس جوړ شوي ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي. ښاغلي شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافي بودیجه ورکړل شي. د یکشنبې په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب د همکارۍ ډاډ ورکړ. یکشنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ $40 million مرسته به جاري وي. ښاغلي ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې $580 million مرسته کړې ده. ښاغلي ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث،
هر اونې لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پورس په درینیمو او د هرې جمعه پورس په دونیمو بجو لمشال رادیو غوړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیسو ویلي څلور داسې کسان یې نیولي دي چې د ترهګرۍ د یو شمېر پیښو په تور کې ورته مطلوب وو. پولیس چارواکو مشال ریډیو ته په خبرو کې زیاته کړې چې دا کسان یې پر لارو د تلاشۍ او پر کورونو د چاپو پر مهال نیولي دي. د دوی په وینا پر دې کسانو له هغه وخت راسې بېلابېل مقدمې دي چې په سوات کې وسلوالو حالات خراب کړي وو او یو شمېر خلک یو شمېر کسان یې وژلي وو. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پټي تانې ایس ایچ او نواب خان ترمخه پولیسو څلور هغه تنه نیولي چې پرې د مټي په تانه کې کال 2008 نه واخله تر یو ورځ پورې د ترهګرۍ بېلابېلې مقدمې درج وي. پولیس وایي چې ملزمان د 1300 کال راسي پولیسو ته مطلوبل او دغه ملزمان یا خو د مل څخه بهر ول یا په نورو سیمو کې پټ شي ول. ایس ایچ او نواب خان خبریالانو ته وویل
چې دا دوه کم دي دا په دوران د دې کورونو موږ برابر ونیو او دا نور دوه چې کم دي دا هم موږ مختلف ټیمان دي جوړ کړی وي. دا ټیم ټول نه کبندي نه هر څنګه لټکړي وي نو دوه کسان چې کم دي دا هم په ناکه بندو کې ونیو. دا دوه چې کم دي دا د دې په کورونو کې موږ ریډونه وکړو او ان شاء الله نن هغه کامیابی موږ ترلاسه شو. دا هغه کسان دي چې دا ټول سیو نه کیږي په کیسونو کې مطلوب دي او دوی چې کم دي نه په تیر انسرجنسي کې د سوات او خصوصا د مټې د حالاتو په خرابولو کې هیڅ قسم درېغ نه دی پاتې کړی. سره د خدا موږ گرفتار کړو او د گرفتاری سره اوس باقاعدې لپاره سپیشل ټیمونه جوړ شوي دي. انشاءالله زر تر زر به دوی تفتیش روان دي.
پولیس زیاتوي چې نیولی شوي تنانو کې شوکت علي د شکردرې، حضرت نعمان د پیرکلي، محمد طاهر د خریړۍ او علي محمد د دارمۍ شامل دي. نیولی شوي ملزمان به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوي خصوصي فورس سی ټی ډي ته حواله کیږي او د ترهګرۍ مخنیوي په عدالت کې به پرې مقدمه درج کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت چارواکي وایي کله چې په 2013 زیږدیز کال کې د ملک چارې سنبال کړې نو خراب اقتصاد سمول لپاره مجبورو چې لنډیوالو بانکونو نور پورونه واخلي. د چارواکو په خبره د دې د پالیسۍ په برکت اوس مهال د پاکستان اقتصاد په ښه کېدو راغلی دی. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي که پاکستان ځان د نړیوالو قرضونو له بوج خلاصول او اقتصادي ثبات غواړي نو باید سرکاري خرچې کمې، د وګړو د آمدن لارې زیاتې او سیمه ییز تجارت ډېر کړي. د بشیر ګواخ رپورټ.
پاکستانی چارواکي وایي کوښښ کوي چې له بیلابیلو لارو د ملک اقتصاد پیاوړی کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په اوږد مهال کې له بحران څخه د ملک ژغورلو لپاره مجبور دی د نړیوالو قرض ورکوونکو ادارو شرطونه ومني. نوموړی د اپریل په څلورمه پر ټلویزیون خبریدونکي د خلکو د پښتنو په پروګرام کې دغو بهر میشتو پاکستانیانو د پیسو یادونه هم وکړه چې هغوی په پاکستان کې خپلو خپلوانو ته لیږي. د سټیټ بینک تر مخه دا پیسې د 2000 کال د جولای څخه د 2001 کال د فروری پورې 13.5 اربع ډالر وي. د نړیوالو قرضونو په اړه وزیر اعظم عمران خان د یو تن د پوښتنې په ځواب کې دا وکړه چې اوس یې د هیواد اقتصاد مخ پر ودې روان دی. دی وایي کله چې ایم ایف قرض درکړي نو بیا وایي چې ښه اوس به زما د پور پرې کولو لپاره تاسو دا کارونه کوئ. اوس د الله کرم دی چې موږ له 2013 کال څخه ډیر ښه روان یو. و میاشتې مخکې زموږ کرنټ اکاونټ چې پیسې او اقتصاد باثبات ساتي په 40 اربع ډالر نقصان کې وو، خو اوس دا مثبتې خواته تللی دی. د نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف د قرض پروګرام د شرطونو له مخې حکومتونه د ورځني استعمال شیان لکه بجلی، ګیس او خوراکي څیزونو له بیې په داسې ډول ټاکي چې د پور پرې کولو ضرب الاجل یا ډیډلاین 3 تیر نشي. د روان کال د فروری په میاشت کې د هغه وخت د خزانه وزیر حافظ شیخ پارلمان ته ویلي وو چې پاکستان له نړیوالو 6.3 تریلیون ډالر پوره وړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي اوس وخت رسیدلی چې پاکستان د خپل مالی حالت ښه کولو لپاره د قرض ورکوونکو د شرایطو په ځای د اقتصاد بهترولو لپاره خپل ګامونه واخلي. نوموړي د اپریل په څلورمه مشال ریډیو ته وویل
حکومت چې کره خرچه سیوای او آمدنی کمی ظاهر ده مجبور به ته قرض اگے. دویم دا ده زمون ضرورت تر ڈالر سی وای او زمون آمدن در ڈالر کمی بیا به مجبوری بیا به مونږ قرضه کو ټولو نه غټه خرچه چې کوم ده په زړو قرضو باندې د هغې سود د کوم ده چې ډټ سروسنګ وایي هغه زمونږ د ډیفینس نه هم سیوا ده. یو بل د عام عوامو د حکومت چې کوم رشتره د اعتماد هغه کمزوری ده، نو خلک لکه ټیکسونه په مینه او په شوق نه ورکول غواړي. حکومت خاص کر چې کوم ده زمونږ د بینکونو نه چې کوم قرضی دا تجارت طرف ته روانی شي، اوس فی الحال چې کوم ده زیاتره بینکونه قرضی ورکوي حکومت له د حکومت په ځای باندې دا قرضی دا پیسہ تجارت طرف ته جمع ده چې دا تجارت سیوا شي، ٹریڈ سیوا شي په ملک کې دننه.
وزیر اعظم عمران خان پر ټلویزیون ژوندۍ خبرېدونکو پروګرام کې دا هم ویل چې د اقتصاد سمول لپاره د خپل حکومت په تیرو دریو کلو کې د ټیکسونو راټولولو نظام یې ښه کړی، بندې کارخانې یې روانې کړې او د سوداګرۍ زیاتولو کوشش یې کړی دی، خو په تیرو څو کلونو کې د پاکستان برآمدات کم او درآمدات زیات شوي چې له امله یې د دې هیواد اقتصادي وده زیانمنه شوې ده. د بیورو آف سټیټسټکس یا د شمیرو خپرولو سرکاري دفتر تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 3.4 ارب ډالرو شیان لیږل، خو په 2020 کال کې دا یوازې 800 میلیونه ډالر وو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی یا چیمبر آف کامرس غړي زاهد شینواری د اپریل په 4مه مشال ریډیو ته وویل چې که پاکستان په خپل ګاونډ کې د افغانستان سره هم تجارتي مسایل حل کړي اقتصاد یې په پښو ودرېدلی شي.
په مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوی وه هغه نوی کول غواړي، او په هغې کې چې څه مشکلات د 13-15 کلو کې افغانانو تاجرانو ته یا پاکستان طرف نه چې کوم پروسیسنګ کیږي کسٹم کلیرنګ ایجنټس دي هغې په مشورې په رڼا کې مشکلات تی لري کول غواړي، نو هغه په الډي په هغې باندې په مخکې نه کار شوی دی او هغې کې مشکلات چې دي په ګوته شوي دي هغه مشکلات ختمول غواړي او ترانزیت معاهده دوباره دستخط کول غواړي.
د اپریل په 4مه د وزیر اعظم عمران خان سره پر ټلویزیون خبرېدونکي د پوښتنو ځوابونو په پروګرام کې د خزانه وزیر حماد ازهر هم ناست وو او هغه وویل چې د اقتصاد ښه کېدو ته هیله مند دي، خو کورونا وایرس ورته ستر چیلنجونه جوړ کړي دي. د دې وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بازارونه او ځینې کارخانې بندې کړل شوي او حکومت ویلي که خلک احتیاط ونه کړي ښایي بندیزونه نور سخت شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وفاقي حکومت رساس پروګرام لاندې د تعلیم د پرمختګ لپاره مالی مرستې اعلان کړې دي. حکومت ویلي دا مرستې به بېوزلو میندو پلرونو ته ورکوي چې نور خپل بچي له سکولونو بهر ونه ساتي. په خیبر پښتونخوا کې دا مهال شاوخوا 20 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. د تعلیمي چارو شنونکي وایي حکومت باید د میندو پلرونو لپاره د مالي مرستو ترڅنګ د سکولونو شمیر زیات او د استادانو حاضری پکې یقیني کړي. برخوا صوبایي حکومت وایي دا مسلې په پام کې دي او د حل لپاره یې هڅې کوي. تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د مالی مرستو دا فیصله د غربت د خاتمې لپاره د وزیر اعظم ځانګړي سلاکارې ډاکټر سانیا نشتر د اپریل په 3مه په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال کړي چې تر مخه به یې له سکوله بهر ماشومانو په سکولونو کې داخلې په سر مستحقو میندو پلرونو ته نغدې پیسې ورکول کېږي. د احساس پروګرام لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه دا مرستې به هرو 3 میاشتو کې یو ځل کېږي چې له 6 تر 16 کلونو عمر پورې جینۍ په سکول کې په داخلولو به 3000 روپۍ او د هلک په داخلولو به 2500 روپۍ ورکول کېږي. د تعلیم د چارو څېړونکو عمر اورغزی چې د تعلیم د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومتي بورډ غړی هم دی د دې اعلان ستاینه کوي، خو وایي چې له سکوله بهر ماشومانو کې زیات شمیر د جنکو دی او د دې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کول پکار دي. نوموړی په دې حق لوایي
75% جنکی د قبایلی ضلعو کې سکولونو نه بهر دي. هغه مین وجوهات دي چې خو زمونږ اکسس نشته د تعلیم ادارې ته، یعنی زمونږ سره پرایمري نه بعد تعلیمي ادارې نشته خاص کر په قبایلی سیمو کې، او بیا که چېرته تعلیمي ادارې شته مونږ سره استادان داسې نشته چې مونږ ته کوالټي ایجوکیشن راکړي. اوس قبایلی ضلعو کې اکثر وګوري ډېر استادان خاص کر مونږ سره فیمیل ایجوکیشن دا حال دي، خو هلته کې فیمیل ایجوکیشن فیمیل ټیچرس هم نشته. په کار خدا ته چې ګورنمنت دی زیلو تا یا د چکم فار فلنگ ایریاس دی دلته کی استادان چې کلزی فیمل استادان پښوان سره سره هغه ته هم انسنټیوز پکار دی چې هغه کی دا موټیویشن راشي یا دا جذبه پکې راشي چې هغه الته کی خپل ترانس ورو کی.
عمر اورکزی د مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو د شمیرو په اساس وای چې په خیبر پښتونخوا کې دا مهال د سکول د عمر خواوشا ویش لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. دارا د تعلیم په خوانی صوبایي وزیر او د خیر خیګړې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره مسرت قدیم وای چې د ماشومانو په حساب د سکولونو شمیر زیاتولو ترڅنګ په دې کې د استادانو حاضری یقیني کولو لپاره هم اقدامات پکار دي.
د دې بهترین حل دا دی چې تاسو لکه دا پرایم کم از کم پرایمری سکول چې کم دی کنه نو هغه په یو 50-60 کورنو باندې یا په 100 کورنو باندې ورکې چې هغه سکیور فیل کوي چې هغه سکول ته ځي. اولنه خبره دا ده. دویمه دا ده چې د ټیچر پرزنس هلته کمپلسري کې لکه زمونږ چې یو ځل استاد یا لکه سرکاري ادارې کې څوک داخل شي نو د هغې وتل ګران دی، هغه ته نه شوخ کوي. نو چې څو پورې د سزا او د جزا په هغې کې څه المنټ نه وي نو بیا خو تاسو لکه دغه نه شي کولی سټرکچرس خو تاسو لکه نه شي هغه شانتې ریسپانسیو کولی څنګه چې نورو ملکونو کې دي که نه.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړی او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتونیار خان وای دغه ټول مسائل یې په نظر کې دي او د خپل وسایلو مطابق یې د حل کولو هڅه کوي.
زمونږ داسې علاقه اوس هم شته دي چې په هغه کې د سکولونو په تحاشا تکلیف دی. زه راځي کې د ټیچر مسله ده، خو شکر الحمدلله خیبر پښتونخوا حکومت په هر فورم باندې په صوبت کې په هر ځای باندې کوشش دا لګولې دی که د دې اولي ترجیح دا چې موږ سکولونو ته خپل سټاف پوره کړي او سکولونو کې سټاف موجودګي وي و د هغې نه پس زمونږ طالبزمانو زمونږ بچو ته به هم د سبق د تکلیف څه مسله نه وي پېښه. او سرنور صاحب مسنګ فیسیلیټیز خبره ده، په هغې باندې حکومت لګولې دی. موږ څومره مسنګ فیسیلیټیز دي چې هغه ټولو سکولونو ته موږ پرووایډ کړو ورته وایي او په دې کې داسې مسله سره پاتې نه شي.
د احساس پروګرام د خبر پاڼې تر مخه دا مهال په ټول پاکستان کې د شپږونا تر شپاړسو کلونو د عمر خواوشا 1 کروڑ او 80 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې د داخلولو لپاره به یې میندو پلرونو ته د نغدو پیسو ورکولو دا لړۍ د راتلونکي جولای میاشت نه پیل شي او په دې لړ کې به د ټولو صوبایي حکومتونو سره سلا مشوره کیږي.
د منور شاه رپورټ د پیښور د شازیب او د برن د مبشر وزیر خپلوان وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دواړو ځوانانو په وژنه تورن پولیسو ته په سزا ورکوي، خو په خبره چې لا هم دغسې نه دي شوي. دوی زیاتوي له همدې امله زر ده چې احتجاج پیل کړي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي وایي له یادو دواړو کورنیو سره به انصاف کیږي. اسرا عالم مومند په دې رپورټ کې معلومات راکوي.
له پیښور پولیسو سره په تړلو پیښو کې د مړو شوو ځوانانو شازیب او مبشر وزیر خپلوان وایي غوښتنې یې نه دي منل شوي او بیا په احتجاج لاس پورې کوي. د پیښور ورسکروډو 44 کلن شازیب چې د مارچ په 14مه پولیسو نیولی وو وروسته په تاڼه کې مړ شو. پولیس وایي شازیب په خپله ځان زندۍ کړې خو کورنۍ یې دغه تورونه رد کړل او ویل چې په نوموړي د پولیسو لخوا تشدد شوی. د شازیب پلار خیال اکبر په 3 اپریل مشال اډو ته وویل چې حکومت ویلي وو له شهیدانو پیکیج به دوی ته 25 لک روپۍ ورکوي او د زوی وژونکو ته به یې سزا ورکړل کیږي، خو تر دې دمه هیڅ نه دي شوي. نوموړی وایي د زوی په وژنه یې تورن دوه نیول شوي پولیس چارواکي هم په ضمانت خوشي شوي دي. دا وایي لا یې هم د احتجاج نیټه نه ده ټاکلې، خو په خبره یې چې تر اخري حده به خپله مبارزه جاری ساتي.
یو یم نه ده پورا کړی، بس صرف اسی صرف د کام ډاون د پر کم کار چې شروع کړی دی که نه صرف اسی کام ډاون کوي، نور هیڅ شی نشته. لازم بله طریقه به نه وي، زما سره به هم دغه طریقه پاتې وي نو زه به دا تر اخیر حد پورې کوم.
بلخوا بیا له پیښور ضلع په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف استازی محمود جان وایي د شازیب د کورنۍ له غوښتنې سره سم د نوموړي د وژنې پلټنې لپاره حکومت عدالتي کمیشن جوړ کړ او د کمیشن په راپور کې دا خبره راغله چې شازیب د پولیسو په حراست کې خودکشي کړې وه. محمود جان وایي چې کوم پولیس په دې پیښه کې په غفلت کولو تورن دي نو هغه یوازې په ضمانت خوشي شوي، خو پر ضد یې لا هم په عدالت کې مقدمه روانه ده او چې څه فیصله وشي نو حکومت به هغه عملي کوي.
اوس یې دغه کسان صرف په ضمانتونو رها کړي دي، تکلیف خو لا روان دي چې هغه سزا او جزا پکې نشته.
البته مبوجان د اپریل په 3مه مشال لیډیو ته پر دې اړه لڅه ویلو ډډه وکړه چې د شازیب له کورنۍ سره د شهیدانو له پیکیج مالی مرستې ولې نه دي شوي. بلخوا د مارچ په اوومه د پېښور پولیسو په مبینه ډزو کې د وژل شوي اتلس کلن زده کوونکي مبشر وزیر ورور ارشد خان اهم وایي چې احتجاج یې پر دې ختم کړ چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د ورور قاتلانو ته به یې سزا ورکړل کېږي او دوی ته به یوه نوکري او شهدا پیکج نه 25 لک روپۍ ورکړل کېږي. نوموړی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دغه هر څه به په 3 ورځو کې دننه کېږي، خو قریبا یوه میاشت پوره شوه او حکومت هیڅ نه دي کړي. ارشد په 3 اپریل مشال ډو ته وویل چې په راتلونکي ګول ورځ یې د خپلې قبیلې د مشرانو جرګه رابللې چې پکې به د راتلونکي کړنلارې او احتجاج نیټه ټاکي. بلخوا لوبن ضلع په خبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي پختونیار خان په 3 اپریل مشال ډو ته وویل چې دی د مبشر وزیر د ورور له خبرو سره اتفاق کوي، خو د په خبره د دوی د غوښتنو په پوره کولو کې به وخت لګي. د یادونه دا چې د خبر پختونخوا اعلی وزیر د مبشر د وجنې په کیس کې د رڼو پلټنو کولو هدایات جاری کړي وو. بلخوا د خبر پختونخوا د پولیسو مشر بلی وو چې د مبشر وزیر او شازیب مړ کېدو په پیښو کې تورن پولیس نیول شوي دي او پر ضد یې پلټنې روانې دي. خو د پېښور های کورټ وکیل او مدني فعال شبیر حسین گیګیانی په 13 مارچ مشال ډو ته ویلي وو چې له پولیسو سره په تړلو کیسونو کې اکثره سخت سزاګانې نه ورکړل کېږي، ځکه چې ډېری خلک د پولیسو پر ضد له څه قسمه ګواهۍ ورکولو ویریږي او هغوی په ضمانت آزاد ګرځي. د ده په خبره همدا وجه ده چې د ورته پېښو مخنیوی نه کېږي. گیګیانی وایي په 2000 کال کې په پېښور کې له امیر تاکالی سره په ناوړه چلند تورن پولیس چارواکي څه وخت پس په ضمانت خوشي شول. نوموړی وایي د سند پولیسو خپل ریکارډ ښایي چې یوازې د ملیر سیمې پخوانی اس اس پی راو انوار په مشرۍ پولیس مقابلو کې د 2011 کال نه تر 2013 پورې 444 مشکوکه کسان وژل شوي وو، خو راو په ضمانت آزاد ګرځي. بلخوا انوار دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.